شپک بجی دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هر کله کوم نن د اختر دریم ورځ ده د روانه خبری مجلې کې به ووري چې افغان چارواکو د استرالیایي رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي افغان حکومت د دوی په پوځي وسایلو مالیه وضع کړې ده. د ازادي رادیو په نننۍ خبرمونه کې مو په دې اړه باندې مفصل راپورونه واوریدل چې د استرالیا په مطبوعاتو کې په دې اړه باندې تبصرې خبرې شوې وي او تر هغې وروسته افغان چارواکو په دې مسلې باندې عکس العمل ښکاره کړ. په دې باب مفصل راپور په روانې خبرونې کې واورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کړي.
په افغانستان کې د چین سفارت وایي په کابل کې د دوی د دوو تختول شو اتباعو یو تن مندل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو عملیاتو کې شاوخوا 200 مخالفان وژلي او د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ شخړې شوې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د چین سفارت وایي په کابل کې د دوی په اتباعو باندې د پنځشنبې د ورځې په حمله کې د دوو تختول شو یو تن روغ رمټ مندل شوی او امن ځای ته انتقال شوی دی. په دې حمله کې درې تنه چینایان وژل شوي ول. د چین سفارت پرون ویل دا کسان په کابل کې په یو اپارتمان کې اوسېدل. د سفارت په بیان کې ویل شوي چې په یو شمېر چینایانو قصدي بریدونه کیږي. د چین سفارت له افغان حکومت غوښتي چې جدي ګامونه باید واخلي او په دې اړه د تحقیقات وکړي. د پیښې په اړه د چین سفارت نور توضیحات نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د دوه اونیو پوځي عملیاتو په جریان کې له 200 زیات وسلوال وژلي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په د اول چې په عملیاتو کې شل تنه وسلوال ژوندي نیول شوي او د ملي پوځ یو لس عسکر وژل شوي.
نزدیک به 200 نفر از دشمن اسیر شده و کشته شده که شامل 20 نفر اسیر می باشه و همچنین از نیروهای اردوی ملی 11 نفر شهید شده. 6 نفر هم زخمی شدند که وضعیت زخمی ها خوب است.
دا عملیات د لوګر ولایت په ازری او د ننګرهار ولایت په حصار کې سوالی کې تر سره شول. جنرال عظیمی وایي په نیول شو کې چچنیان، پاکستانیان او عربان شامل دي. له بلې خوا د طالبان وایي زبی الله مجاهد په ویلامه کې د دفاع وزارت سرګندونې رد کړې او وسلوالو ته وخت مرګ ژوبلې نه ده تایید کړې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بش د زړه د جراحي د عملیات په بری خوښي څرګنده کړې ده. د جمهور ریاست په خبر پانه کې راغلي جمهور رئیس کرزی د جمعې په ورځ له جورج دبلیو بش سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د هغه د ژرخې کېدو هیله وکړه. بش تېره اونۍ د زړه یو شریان د بندېدو له امله د ټیکزاس ایالت د مرکز دالاس په روغتون کې بسترې شوی و او د زړه جراحي کړې وه. ډاکټرانو ویلي چې د پخواني جمهور رئیس عملیات په بری سره ترسره شوی دی. خبرونه له ازادي رادیو اوري. هندي عسکرو نن د هند تر واکلاند کشمیر په هغه خارګوټي کې چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ نښتو کې پکې دوه تنه وژل شوي د ګرځېدنې بندیز د لګولو په مقصد د خبرداري ډزې وکړې. د سینیګار د شمال ختیځ په 200 کیلومتره کشتوار خارګوټي کې د جمعې په ورځ د اختر د لمانځه د ادا کولو پر مهال شخړې پیل شوې وې. د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې مسلمانانو د ازادۍ او خپلواکۍ شعارونه ورکړل. پولیس وایي په شخړو کې یو مسلمان ژوندی وسوځول شو او یو هندو په ډزو کې وژل شو. د غرات څلیرش کسان ټپیان شوي دي. کشمیر کې له 1990 کال راهیسې یو شمېر اسلامي ډلې د هندوانو د واکمنۍ پر ضد مبارزه کوي او په شخړو کې تر اوسه لا 1300 زیات کسان وژل شوي چې اکثره ملکیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگتن له روسیې سره اړیکې دروي او له سره ورباندې کتنه کوي او دا ځکه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ده په وینا شاته ګوري. جمهور رئیس اوباما وروسته له هغه چې له پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه د جمعې په ورځې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د زړه نا زړه هڅه کوي د روسیې جمهور رئیس وهڅوي چې د شاته فکر کولو پر ځای مخ په وړاندې فکر وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو کې تر 2012 کال پورې یعنی د جمهور ریاست په څوکۍ باندې د ولادیمیر پوتین د بیا ټاکل کېدو تر وخته پرمختګ روانو.
There's been a lot of good work that has been done and that is going to continue to be done.
ډېر ښه کارونه شوي وو او باید دوام کړی وای. یو بل شهم حقیقت لري او هغه دا هغه مهال چې پوتین د جمهوري ریاست پر څوکۍ کېناست زما په فکر موږ د روسیې له لوري زیاتې څرګندونې واورېدلې چې د امریکا پر ضد وي. په دې څرګندونو کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ساړه جنگ د وخت د سیالیو زړې خبرې کیږي. ما ښاغلی پوتین وهڅاوه چې د شاته تګ پر ځای مخ په وړاندې فکر وکړي. جمهور رئیس اوباما ویل روسیې سره اصلي راپورته شوي مخالفتونو د سوری د کورنۍ جګړې بشري حقونو او په روسیه کې د همجنس بازانو ضد قانون په سر دي. د سوری د رژیم یو مخالفه څارونکو ډله وایي د سوری د پوځ په هوایي برید کې په شمالي ولایت لازقیه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د سوری د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی د شنبې په ورځ وویل تېره شپه په سلما ښارګوټي هوایي برید شوی. د بشار الاسد ځواکونه د هیواد په جنوبي او ختیځو برخو واک لري او یاغیان د سوری په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې او د فرات درې په اوږدو کې پرتو سیمو باندې واکمن دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوری په اته میاشتنۍ شخړه کې له یو لږ زیات کسان وژل شوي. یمنی چارواکی وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وروستیو بریدونو کې چې د القاعده کوم کسان وژل شوي په هغو کې وطنه د سعودي عربستان اتباع دي. یمنی چارواکو څرګنده کړه چې وسلوال په دوامدار ډول له عربستان یمن ته اوړي، له القاعده شبکې سره مالي مرستې کوي او یا هم تروریستي روزنه ترلاسه کوي. د یمن په جنوب او مرکزي سیمو کې د جولای له 28مې راپه دې خوا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې څلور دېرش مشکوک کسان وژل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تېره اونۍ چې د تروریستي ګواښونو له امله امریکا خپل 19 ډیپلوماتیکي ادارې تړلې وي، 18 به بېرته سبا ته پرانستل شي. د امریکا سفارت به د یمن په مرکز سنا کې تړلی پاتې وي او له دغه سفارت څخه د اګست په شپږمه کارکوونکي ایستل شوي ول. په اسلامي هیوادو کې د امریکا 19 ډیپلوماتیکي ادارې د اګست په څلورمه تړل شوي وي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان چارواکو د استرالیایي رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي افغان حکومت د دوی په پوځي وسایلو مالیه وضع کړې ده. د روانې خبری مجلې په سر کې په دې اړه تفصیل خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو ځینې احتمالي حملې شنډې کړې دي.
کونر کې پکتیا کلورستان د طالبان ډېر کړکې خوشبختانه موږ پولیس دوی حملې شنډ کړل.
او د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې اورو. د افغانستان د مالیه وزارت د استرالیایي رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي افغان حکومت د دوی په پوځي وسایلو مالیه وضع کړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله د دغه هیواد د دفاع وزارت په خپل یو نوی راپور کې د افغان حکومت په دې اقدام باندې انتقاد کړی دی، خو د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي بیا وایي چې افغان حکومت داسې کومه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه ناجی ساپۍ معلومات راټول کړي.
که څه هم د استرالیا د دفاع وزارت له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایلو پر استلو د مالیه په وضع کولو انتقادونه کړي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د مخکینیو موافقو پر بنسټ په پام کې نه ده چې له هیواده د بهرنیو پوځي وسایلو پر استلو مالیه وضع کړي. تر دې مخکې د استرالیا رسنیو د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د جمهور رئیس کرزي ادارې د استرالیایي ځواکونو پر هر کنټینر مالیه وضع کړي او دوی اړ دي چې له افغانستان د مځکې له لارې د خپلو وسایلو د وستلو لپاره د هر کنټینر پر سر 3,515 ډالره مالیه ورکړي. خو د مالیه وزارت سلاکار نجیب منلی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې د شوي موافقې له مخې په افغانستان کې مشت احسان ځواکونه له مالیه ورکولو معاف دي.
په اکمالاتو باندې په هیڅ ډول مالیه نه ده وضع شوې او نه په نظر کې ده چې وضع شي. په هیڅ ډول نه د وتلو په وخت کې او نه د راتلو په وخت کې، د راتلو په وخت کې د ام ټي اے یا د نظامي تخنیکي تړون په اساس باندې او د وتلو په وخت کې طبیعي خبره ده چې
خود استرالیا د دفاع وزارت چارواکو د افغان حکومت په دې اقدام انتقاد کړی او دای هم ویلي دي چې که استرالیا ځواکونه په دې برخه کې کومه سرغړونه وکړي خو بیا اړ دي چې جریمه هم ورکړي. د استرالیا چارواکو له خوا د دوی په پوځي وسایلو د مالیه د وضع کولو دا مسله په داسې حال کې پورته شوې چې تر دې مخکې افغان حکومت په ایساف ځواکونو د دوی د لوجستیکي وسایلو په نه راجستر کولو جریمه وضع کړې وه، خو په دې اړه د امریکا د کانګرس له تن غبرګون وروسته یې پریکړه وکړه که ایساف ځواکونه د خپلو لوجستیکي وسایلو په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي نو دا جریمه به لرې کړي. د وروستیو معلوماتو له مخې اوسمهال د استرالیا تقریبا 55 کنټینرونه د مالی مسایلو د تصفیه په خاطر د پاکستان سره پر پوله منتظر دي. استرالیا چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه به خپل ډېر پوځي وسایل د هوا له لارې وباسي او اوس مهال یې د مځکې له لارې د وسایلو د ویستلو نیت نه دی کړی. همداشان په نظر کې ده چې استرالیا خپل ډېر اندازه وسایل په وړیا توګه افغان ځواکونو ته پرېږدي. تر اوسه له افغانستان سره د استرالیا وړیا مرستې $1 میلیارډ ته رسیږي او د هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل راهیسې $500 میلیارډ لګولي او د دغه هیواد د چارواکو په وینا د لګښت باید په پام کې ونیول شي. استرالیا اوسمهال په افغانستان کې نږدې 1000 پوځیان لري چې ډېر شمېر یې په جنوب کې د اورزګان په ولایت کې میشت دي. په 100 کلن ماموریت کې په افغانستان کې د استرالیا 40 سرتیري وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ما خام تر او بجو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي، مطالبي لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. هم د شنی د دغه پانی لري د ازادي رادیو فیسبوک او ټوئیټر ته هم لار موندل شي او خپل پیغامونه ازادي رادیو سره شریک کولای شي. په روانه خبرونه کې په دې اړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاست چې په تیرې زمانه کې محصور دی، هڅولې چې کله اړیکې د امریکا او د روسیې ترمنځ ساړه شي او کله هم تاوده. لږ وروسته به په دې اړه تفصیل واورې. خو اوس دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په لومړۍ او دوهمه ورځ د طالبانو ځینې احتمالي حملې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شنډې کړې دي. د یاد وزارت مسؤلان وایي چې په کونړ، پکتیا، نورستان، هلمند، کندوز او بغلان ولایتونو کې د افغان حکومت د مخالفینو یو شمیر حمله شندې شوې دي، خو په ټولیز ډول یا په کلی ډول د اختر په ورځو کې په کابل او ولایتونو کې امنیتي وضعیت د قناعت وړ و. د ازادي رادیو خبريال مرزي احمد زید د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له بیان صدیق صدیقي سره مرکه کړې ده او په سر کې له نومبړي څخه د اختر په ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
د اختر دې ولدي چې اخر ورځ د تیرېدو په حال کې دی. امنیتي ځواکونه خصوصاً د افغانستان ملي پولیس په ټول هېواد کې خپل خاص تدابیر نیولي او خوشبختانه چې د دښمنانو حملې شنډې شوي دي او خلک هم د یو ډېر امن فضا کې دغه درې ورځې خپل منزل په خوشحالۍ ولمنځل. تاسو خبرې چې د نن سای پتنګ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جاخپل جالابات فاروقي حوال ورس کې هلته د مشرقي ولایتونو د امنیتي اوضاعي مسایلو او د پولیسو د ادارات سطحې بررسي وکړي او ولسوالیانو ته خپله ولاړې او د امنیتي اوضاعي وڅېړل. دغه دغه سیمې ول چې یو څه موږ تهدیدات محسوس کوي، خو هلته تدابیر نیول شوی وو او دښمنان هم خپل په تلاشونو کې ناکام شول. په مجموع کې امنیت ډېر ښه و.
صدیقي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ځینې تهدیدونه د اختر په وړاندې وو او ځینې حملې وې چې شنډې شوې. کېدای شي د تهدیدونو پاکله تاسو خبرې کوي او د حملې په کوم ځایونه کې چې شنډ شوي دي هغه ځایونه کوم دي؟
دغه د طالبانو تلاشونه ول په کونړ کې، پکتیا او په نورو هغه مشرقي ولایتونو لکه نورستان. د طالبان ډېر کړکۍ تاسو خپل حملو ته خپل حملې جاري کړي. زموږ پولیسو باندې حملې کړې دي، خوشبختانه موږ پولیس دوی حملې شنډ کړل.
دغه مخالفینو تاسو ډلې تر اوسه پورې نیولې دي؟ گرفتاري مو د اختر په ورځو کې کړې ده او کنه؟
بله، و په اختر په ورځو کې هم گرفتاریان شوي دي. زموږ عملیاتونه جاري ول په ولایتونو کې همزمان لکه کندهار، پکتیا، کندهار، هلمند. په دغه ولایتونو کې زموږ عملیاتونه جاري ول. پولیس مخالفین هغه مشکوک کسان چې غوښتل د اختر په ورځو کې دوی امنیت اخلال کړي د مجبونو ته رسېږي، نو زموږ دغه تلاشونه هم ادامه لري. طالبان هم په اختر کې دوی خپل حملو ته ادامه ورکړې و. خوشبختانه د دوی امنیت شوي دي، نو د خلکو همکاري دا خلک په هر ځای کې همکاري کړې دي. خپل امنیتي ځواکونه سره یو ځای اختر منځلي اختر مبارکي هم شوی. د پولیسو او خلکو ترمنځ ډېر یو صمیمي او ډېر یو په امن فضا کې په ټول ولایتونو کې د اختر لمونځ ورمنډل شو.
دغه کوم البته تلفات سي د اختر په درې ورځو کې تقریبا اوختي دي پولیسو ته او ملکی کسانو ته شمیر څومره ترسي
متاسفانه چې د ملکی تلفات د اختر په اول ورځ کې چې د هغه د طالب بمګزار لخوا چې په جلال آباد کې په یوه ډیری کې مین ځای پر ځای شوی او ملکی تلفات یې درلود تقریبا شپاره کچ مشګران هیوادوال بېګنا هیوادوال او مسلمان هیوادوال طالبان لخوا وژل شول. ور په ټول هیواد کې تلفاتو کچه ډېر کم او ملکی تلفات نه لرو. فضل دخرای فقط د مجروحین په حساب پولیس مجروحین لرو.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی و چې د ازادي راډیو د خبریالي پښتنو ته ځواب وایي او په افغانستان کې د اختر په ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه خبري وکړي. وی ویل چې امنیتي وضعیت ښه و او دوی ورته کلک اقدامات کړي مو. یو شمېر افغانان وایي چې د خلکو په منځ کې د تیرو کلونو په پرتله د اختر دودونو توپیر کړی دی. دوی وایي پخوا به خلک د یو بل کور ته د اختر مبارکۍ لپاره تلل خو اوس د دې کار لپاره هم له نوې ټکنالوژۍ ګټه اخلي. هغه دا چې ځینې کسان د خپلوانو کورونو ته د تګ پر ځای هغوی ته زنګ وهي او یا هم د موبایل له لارې په مسج کې اختر مبارکي ورکوي. په دې اړه مرزی احمدزی راپور جوړ کړی. مرزی احمدزی یو ځل بیا.
په اخترونو کې خلک په بیلابیلو طریقو یو بل د اختر مبارکي وایي چې تر ټولو عامې د دوستانو کره تګ را تګ دی. خو یو شمېر خلک په خاصه توګه د زاړه عمر خاوندان شکایت کوي چې اوس د اختر لمانځنې او اختر مبارکۍ دودونو توپیر کړی. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی معلم غفور په دې باور دی چې اوس د اخترونو پخوانی خوند نه ده پاتې او خلک هم د یو بل کورونو ته ډیر نه ځي.
مخکې اخترونه وو چې د الیکان تر لس کلونو پورې تر پنځلس کلونو پورې اته تر شل کلونو پورې ټول خلک اختر ته خوشحالي کول او یو بل کور ته تلو یو بل سره مهر محبت درلود. اوس دا شرایط راغلي چې هغه شیان بیخي نشته، هغه پخوانی شیان نشته. اوس د اختر ورځو د نور ورځو لکه هغه سعادي ورځ غوندې کاریږي. هغه خوشحالتیا چې مخته په کورو کې وو اوس هغه خوشحالتیا نه په جوماتو کې سته او نه په کورو کې سته.
ځینې بیا د اختر فلسفه د ټولو مسلمانانو لپاره د تګ راتګ یوه پلمه بولي او وایي هغه کسان چې له یو بل سره مرور دي نو د همدې نیکمرغه ورځو په ترڅ کې کولی شي له یو بل سره پخلا شي او د هغوی پوښتنه وکړي. خو ځینې خلک وایي چې نوې ټکنالوژي هم په اخترونو کې د دوستانو او خپلوانو کره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو پر دود تاثیر کړی دی. اوس ځینې کسان د دې پر ځای چې د کوم دوست آشنا کره ورلاړ شي هغه ته د موبایل د اس ام اس یا پیغام له لارې په لنډو ټکو د اختر مبارکي وایي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سمې ولا داسې وایي.
سابق خو ورتلو یو بل ته بتله خپلوانو کره بدله لویانو مشرانو احترام به کو و مونږ پښتنو کره الحمدلله اوس هم غ رواج ده. دا موبایل راوتله داسې عوام رواج ده چټي رواج ده. خو د موبایل کوم ښه کار نه ده. مطلب پښتنه د ورشي کور د ورشي او سپینګيري سره کېني یو لاسونه چې بیا اختر مبارکي وسره وکي دا به ما په نظر د موبایل نه بدا ډیر راکړي.
د ننګرهار د ولایت یو اوسیدونکی حاجی نبی ټینګار کوي چې د ملي یووالي د ساتلو لپاره باید دا رنګ دودونه وساتل شي.
زمونږ اختر موږ جمعه کېږي هغه د دینی فرهنګ دی په پاتې دی چې جمعه ته راشو اختر مبارکي مو ټول سره تر وره ګورو. دا چې کورون ته دی بیا نو ښه خان دی او د سنځي خپلوان دی او د سیر مشر سړی په منطقه کې په کېږي بیا خلک هغه کورون ته وایي.
د ټولنیزو چارو کتونکي وایي بیلابیل عوامل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د خلکو ځینې پخواني حدودونه کم رنګ شي. د دوی په وینا جګړې، ناامنۍ او بهرنیو په خاصه توګه ګاونډي هیوادونو ته د خلکو مهاجرتونو افغانستان له فرهنګي پلوه هم زیانمن کړی دی.
په دې اختر کې ځینو اوریدونکو د ازادي راډیو له لارې هم خپلو دوستانو ته په تیر هغه کسان چې مسافر وو لري وو خلکو ته اختر مبارکي ویلې او دایې وسیلې په توګه ګڼله. دوی د خپل پیغامونه هم ازادي راډیو ته یې خېدي خلکو ته د اختر مبارکي ویلې ده او د خپل زړه خواله یې کړې.
ستاسو له پیغامونو نه
نعمت الله ساخیل د کابل ولایت سوز ولسوالۍ نه غږېږم. او د کوچني اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت سوله او امن راشي. زه په یو وخت کې ډېره جګړې او ناخوالې روانې دي او خدای دې وکړي ډېر ناخوالې نور خلاص شي.
دا وته څنګه خبری کنم نن خاطری ملاومار یو پیغام نشر کرده چې ټولو خلکو ته اختر مبارکي ورکړي. خو ډېر تعصب وایم چې ملاومار چا ته اختر مبارکي ورکړي، هغه چا ته چې دوی ژوند اخیستی، هغه چا ته چې دوی یې کور ته مړي راوړي، هغه چا ته چې دوی بچیان اتمان کړي، هغه چا ته چې دوی کونډې کړي، او که هغه چا ته چې دوی اتمان کړي. دوی چا ته د اختر مبارکي وایي؟ هغو کسانو په زخمونو باندې مالکې جوړول دي چې دوی د افسوس هم ځورېږي.
د پاکستان سیاستمداران د افغانستان سیاسي کړکیچ ته ډیر اندېښمن دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي که د افغانستان په اړه د یوې سمې سیاسي حل لارې لپاره اقدام ونشي نو دا امکان شته چې افغانستان بیا د لا سختو حالاتو سره مخامخ شي او ګاونډي هیوادونه هم ډیر متاثره کړي. د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ له افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتلی دي چې د پاکستان د روانو پالیسیو په رڼا کې به د په نظر وروسته له 2014 کال چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه وځي د افغانستان حالات به څنګه وي؟ افراسیاب خټک وایي
د شوروي اتحاد قواوې چې افغانستان وبتي که هغه تجربه په نظر کې ونیسو نو زه به داسې ووایم چې موږ باید په افغانستان کې سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړو. هغې هلو ځلو کې درې کرښې د مذاکراتو باید موږ په نظر کې ونیسو. اوله کرخه بین الافغانی مذاکرات دی چې کوم حیاتي خبره ده، حیاتي کړی ده. دویمه منطقوي مفاهمت دی او دریم عالمی یووالی دی. دا درې وړه کړی باید همزمانه پر مخ لاړ شي، ځکه چې کړی یو ودرېږي نو هغه نورې کړی بیا وهي. لکه کوم چې مونږ د نوي قانونو تجربه ده چې که فرض کړه منطقوي کړی نه مخکې نه ځي او بین الافغانی کړی مخکې لاړم شي نو بیا دغه متخوی کړي چې دا هغه یو حایل یا یو مزاحمت یا رکاوټ شوی.
یعنی تاسو په یو وخت باندې دا
درې واره زوږ
چې تاسو یو سوینه چې دا کم کوټونه پر دې ټول جګړه کې د کورنۍ منطقوی او دا ټول په همدغه سرخ باندې دي کنه؟
دا اوس کو په دې سرخ نه دي او دا ډېر خطرې پیدا کوي. دا خطر
یعنی څنګه خطرې؟
خطرې دا چې لکه چې پرون دنیا افغانستان ته شا کړه نو افغانستان او زبر سره د قبایلی سیمې د جهانی توریزم مرکز بدل شوی. خدای مکه که دیزل ته جهان افغانستان ته شا کړه نو افغانستان کې داسې وضع جوړېدای شي چې یو قسم ته د اتنیک زلزلو مرکز باندې افغانستان بدلېدای شي. داسې اتنیک زلزلې چې هغه به ګاونډي هېوادونو ته ځي او زلزلې خو ګورې پاسپورټ او ویزې ته ضرورت نه لري.
ساس په خیال باندې د بهرنیانو په افغانستان کې شتون که یعنی پوره ویزې او شتون لري څنګه به یې؟
دا خو باید دا ټول خبر باید افغان ولس په مرزي فیصله شي.
نه نه اسي اخو
ولس دومره به زړه کوم چې امریکا یا بل نور طاقتونه باید ډیر زمواري مظاهره وکړي. یعنی افغانستان نه داسې وتل چې هغه بغیر د حل نه افغانستان خدای ما کا که داسې تصمیم وغي لري نو دا به ټول جهانی امن ته ډیر شدید خطرې پیښ شي.
خاصه
ته باید یو سیاسي حل یقیني کې غیر نه پس لاړ شي.
یعنی ستاسو د پاکستان څخه کم یعنی دا اوس داسې ښکاری د خبرو اترو داسې ښکاری چې د افغانستان د امریکای په پالیسی کې پاکستان پر یو حد پورې ډیر اکوموډیټ شوی دی، یعنی بلکې د پروژې یا داسې ښکاری چې دوی تور کړی دی دا به یو حل تورسي.
حل ما در تاسو کوچی دیکي چې که حل فرض کړو غونډي ملک وایي چې اغه یو قسم ته جارداري په حل باندې کول غواړي اغه بیا ناکام دي. افغانستان جدوبم لري، افغانستان شرقم لري، مګر افغانستان غربم لري، افغانستان شمالم لري او دې څلورو طرفونو ته اتنیک سلسله مرزونو نه پورې غاړه تم شته، کنکشن رابطې شته. نو لہذا باید ټول غونډي هیوادونه اعتماد کې واغسته شي او ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د استقلال احترام وکړي، د افغانانو د ازادۍ احترام وکړي. که داسې وي چې فرض کړه یو ګاونډي هیواد غواړي چې هغه د خوخي حکومت تل تک جوړ شي نو هغه بیا یو بل نوی داخلي جنگ ته افغانستان لاړ شي.
یعنی پاکستان کې چې کوم دغه اوس توندلاري توپ دی، ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې دا فکر کېږي چې چونکه د ستراتیژیک ډپت پالیسی د نو مجبورن به د ټولې کیسې کوي ریاست یا کوي د ریاست کستان، ستاسو په خیال باندې یوازینی دا وجه ده چې د پاکستان په سیمه کې دغه یو ستونزې دی په فارن پالیسی نه په خارجه پالیسی کې ستونزې د نوځکه د یو ته مجبور دی کنه؟ دا د نورې وجه مسته
متاسفانه پاکستان دی ضیاء الحق دی پالیسی نه راوتل نه دی. کومه پالیسی چې دغه د تاسو چې ستراتیژیک ډپت ورته یاد کړه او کومه چې دغه سي تونلارو خلکو د پاره یو نرمه ګوخه لرلو خبره ده یا د غوډي برداشت کولو خبره ده دا ډیره خطرناکه ده. پاکستان باید زر تصمیم ونیسي. دا سینه دی چې پاکستان ټول عمر دغه سیاست چلول شي. پاکستان مخکې دوه لارې دي، یو د اصلاح لارې ده چې د دهشتګردۍ مخونی شي، تندروي تندلارۍ مخونی شي او دویمه لاره ده چې بیا د تباهۍ لاره ده خدای مکه د نن شکیدو یا د نن چودونو لار ده. نو پاکستان باید اول لار انتخاب کړي د جمهوریت، د امن او د توندلاری توپ د مخنیوي، ځکه چې دا یوازې د افغانستان پورې خبره، افغانستان مسله ځانته ده، مګر پاکستان کې ځانته یو مسله شته. ولو چې د افغانستان مسله حل شي، پاکستان کې دننه کدا مسله حل نشي، یعنی پاکستان ریاست دې باره کې کوټلی او سرګند پالیسی
غوړه نه څنګه بو کې پاکستان څه وکي
ستن دا چې کوم غیر ریاستي عناصر ورته لکیږي تشپونو غیر ریاستي عناصر دې باید مخاوني ولې شي، چې کوم نریټیو کوم داستان پاکستان کې جوړ شوی دی، هغه دې بین لوکامي تشپونو جهاد د لپاره یو ډیر مسایده فضا جوړي، دې مقابله کې باید یو نوی نریټیو، یو نوی حکایت باید رامنځته شي، کوم چې د ډیموکراسۍ، سولې او پاکستان کوچیدونکو خلکو ډېر زړه تهذیب او تمدن خاوندان دي، د هغې بیا د نوی نریټیو باید جوړ شي او خصوصیت سره په دینی مدرسو کې اصلاحات وشي، په خصوصیت سره چې کم خلک د تشدد پرچار کوي یا د خشونت له لارې خپل سیاسي اهداف لاسته راوړل غواړي، هغې برخې کوټل اقدامات وشي.
د پاکستانی سیاستمدار افراسیاب خټک سرګندونې مول ازادي رادیو اوریدي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاست چې په تیری زمانه کې محصور دی هڅولې چې کله اړیکی ساړه کړي او کله تاوده. روسا تر دې چې ولسمشر اوباما له ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو خپل راتلونکي غونډه لغوه کړه، د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د با ولادیمیر پوتین وهڅوي چې وړاندې توجه وکړي. د جمهور رئیس اوباما د دې خبري کانفرنس نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسپاتې فکر په خاطر له روسي سره د خپل هواد روابط زندوي او لسره غور باندې کوي. ولسمشر اوباما په واشنگتن کې پرون خبري کانفرنس ته وویل چې ولسمشر پوتین هڅوي چې د روسپاتې والی پر ځای د پرمختګ په اړه فکر وکړي. جمهور رئیس اوباما تر دې خبرو مخکې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل لیدنه او له هغه سره دوه په دوه خبري لغوه کړې. ولسمشر اوباما وویل چې د روسي او امریکا په اړیکو کې تر 2012 میلادي کال پورې چې پوتین یو اربیا قدرت ته ورسید پرمختګ شوی وو.
There's been a lot of good work that has been done and that is going to continue to be done.
هغه مهال ډېر شکار نه سوي چې د بشپړېدو لپاره به بیا هم دوام پیدا کړي، خو دا هم رښتیا ده چې د هغه رئیس چې ولسمشر پوتین بیا قدرت ته رسیدلی د امریکا په ضد خبرې په روسیه کې زیات شوي، چې ځینې وخت د روسیې او امریکا ترمنځ د سړې جګړې کلونو ته ورته وي. او زه ښاغلی پوتین هڅوم چې د دې پر ځای چې شاته ګوري وړاندې وګوري. جمهور رئیس اوباما زیاته کړې چې له روسیې سره عمده اختلافات پر داسې مسایلو دي لکه د سوریې کورنۍ جګړه، په روسیه کې د همجنسګرایي پر ضد قانون او بشري حقوقونه، په روسیه کې د روسیې حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی تشتیدلی مامور ادوارد سنودن ته پناه ورکړه چې د امریکا حکومت یې په قهر کړ. د امریکا متحده ایالات غواړي چې سنودن بیرته خپل هیواد ته ستون او د ملي امنیت د ادارې د پټو اسنادو د افشا کولو په خاطر محاکمه شي. جمهور رئیس اوباما پرون په خپل خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
You know, I think the latest episode is just one more.
زه فکر کوم چې دغه ورستۍ پېښه هم زموږ ترمنځ پر اختلافاتو یو بل اضافه ده چې په تیرو څو میاشتو کې موږ د سوریې د وضعیت او د بشري حقوقو په ارتباط درلودل، او شایي اوس یې وخت دی چې موږ پښونیسو، پر دې لسره غور وکړو چې روسیه کوم لوري ته روانه ده او د ګټو مرکز یې کوم دی، او په خپلو روابطو فکر وکړو تر څو د امریکا او د روسیې دواړو لپاره ښه وي. خو موږ پوهیږو چې ځینې داسې مخالفتونه به وي چې موجه په بشپړ ډول نشو زغملای. جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگتن کې خبريالانو ته د امریکا د څارنې فعالیتونو په اړه وویل چې باید په زیات شفافیت ترسره شي. ولسمشر اوباما ټینګار وکړ چې د امریکا د استخباراتو ادارې ته سپارښتنه کړې چې د خپل استخباراتي فعالیتونو په اړه د امکان تر حد زیات معلومات خلکو ته وړاندې کړي. شاغلی اوباما وویل چې د استخباراتو د ادارې د څارونکو فعالیتونو د کړنلاري په اړه به یو خپلواک ډلې ته د تحقیق مسؤلیت وسپاري، ترڅو دا ډاډ هم ترلاسه چې د تروریزم ضد استخباراتي فعالیتونه د امریکا له اصولو او ګټو سره په مطابقت کې دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې تشتیدلی پخوانی مامور ادوارد سنودن د دې هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د جاسوسي معلوماتو دراغونډولو د څرنګوالي په اړه پټ معلومات خپاره کړل چې عادي امریکایان او د امریکا یو شمېر عمده متحدان یې په شدت په قهر کړي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
عبدالسماد د ننګرهار له پوهنتون لیکي د افغانستان په نام نه کې د دې هیواد یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي لاس لري. محمود روشن له غزنی څخه لیکي باید د حیواناتو غمه وخوري، حکومت او د ښکار مخه یې ونیسي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څخه لیکلي دي د اداري فساد د کنټرول مسله ډیره مهمه ده او چارواکو ته پکار دی چې ورته پاملرنه وکړي. شپږ نیمې بجې دي. د وروستۍ مخامنۍ خبري مجلې واره رسېدلې.